السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ په څپو کې خبرونې ته ځانګړې شوې. دغه خبرونه د اسلو په دوه ورځنۍ غونډې راڅرخي. دغه غونډه نن او پرون د بندو دروازو تر شا ترسره شوله. په غونډه کې د طالبانو دریو ټیټپوړو چارواکو یا مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. دا چې دې غونډه کې څه بحثونه شوي، د افغانستان په اوسنیو حالاتو به یې اغیز څه وي، په دې اړه بحث واورئ. د ازادۍ په څپو کې خپرونې کوربه احمد شیبر دی وروسته سټوډیو ته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. طالبانو له وړاندې دغه راپور رد کړی او یو اړخیز بللې دی. د سره سرید نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولان دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پر ویبپاڼې یې خپور شوی د افغانستان بشري ناورین اوږدمهالې حل لارې ته اړتیا لري او ویلي دي چې د دغه حل لارې لپاره د هغو پروژو عملي کول مهم دي چې دا مهال په ټپه درېدلې دي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه چاودیدونکي توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو او نورو موسسو غواړي چې سیمې دې له ماینونو ورته پاکې کړي او د ماشومانو ژوند دې وژغوري. په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان دي و سمندري طوفان له څپو مخکې تخلیه شوي دي. داسې ویره شته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي به پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخه کې پراته دي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره مل دی. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پرس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د 88 کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي 104 ډوب شوي کډوالې ژغورلې دي. داسې ویره شته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د UNHCR مسؤلانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لویه غمیزه وي. ویل شوي بیړۍ کې سپاره کسان تر ډیره د افریقایي هیوادونو اتباع دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په اوسلو کې پرڅ خبري وشوي او داسې غونډې څمانه دلته په دیاړه بحث لرو. د ناروی په پلاسمینه اوسلو کې د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وه، د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او کوربه هیواد استازیو برخه اخیستې وه. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایو وه په دې غونډه کې ګډون وکړ. د طالبانو په استازیتوب د دوی د کورنیو چارو له وزارت شمس الدین منصور، د بهرنیو چارو له وزارت عبدالقهار بلخي او د دفاع وزارت په استازیتوب روح الله عمر برخه واخیسته. د ګلوبدین حکمتیار د اسلامي حزب په استازیتوب امین کریم او د شزینه فعالانو په استازیتوب قهرمان کاکړ ګډون پکې وکړ. په دې یو ډول هم شموله غونډه کې پر دې ټینګار وشو چې طالبان دې هم شموله حکومت جوړ کړي. د غونډې برخوالو دا وړاندیز هم وکړ چې د افغانانو ترمنځ خبري وشي، لکه د دوحې په موافقتنامې کې چې ذکر شوی دی. د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار وشو او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز وشو. دلته مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوس جان باس همدارنګه د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې ملمنو ته ورشم اوسلو ته ورځو، له هغه ځای د چارو کتونکو ډاکټر عیسی ستانکزی په ټلیفون را سره دی. له دوی به واورو چې د اوسلو د تړلو دروازو شاته د دوه ورځنۍ غونډې په اړه نارویجی رسنیو تر اوسه څه خبره کړې دي. ډاکټر صاحب
سلامونه. تقریبا څورې مخکې په 12 د جون د ناروی خارجه وزیر د اعلان وکړ چې طالبانو درې تن استازي د پتاکی سره دا ویل چې د ملکی برخې استازي ځکه د یو څو غوښتل چې دا وایي چې طالبان هم تاسو پیګو طالبان ملکی او نظامي لري ټول طالبان دي. د دعوت سوي د جوړ غل دي تاسو د اوسلو فورم په نامه یو اورګانایزیشن ده خو کوربتوب د غونډې خارجه وزارت کوي او دا غونډه اسلامه کلیزه د خپل د ادارې کومه د دې په اساس جوړ شوی ده. خو دې ته د ټول هغه منطقو کې چې ستونزې پکې دي یا کانفلیکټونه پکې دي، هغه نه کسان دا وڅېړي دي وایي چې اوس دنیا ډېر قطبونه پکې را پیدا شوی، مشکلات ډېر دي، باید بحثونه زیات شي. نو په دې کې د افغانستان هم درې کسان دا وڅېړي، خو رسنۍ ډېر زیات په دې تاکید کوي ځکه دا غونډه په خپل د ته باندې تروسه ته شاده حتی د افغانستان د کمیټې مشر هم چې طالبان سره خبرې کړې وي چې ورته ویل چې دا خبره باید به هر رسنوي ته ونه کړی شي. نو ډېر خبره به نه راوځي چې دوی څه وایي څه کوي. خو دوه اجنډا وي، دوی د ناروی خارجه وزیر ویل چې په دې کې یو د بشري مرستو او بل داسې طالبان باید مسؤلیت واخلي د خپل خلکو په مقابل کې د بشري ناورین مخه ونیسي او دغه د بشري حقوقو په ارتباط دا دوه مسلې مهمه دي په اجنډا کې دی ویل. خو د ناروی چارواکي ډیر په زغرده ډیر په نسی ویل ځکه چې د ناروی خلک طالبان پیژني او دوی نه غواړي چې طالبان دعوت شي، ځکه دوی یو خاطره لري چې یو خبرنګار هلته د طالبانو لخوا په یو وخت کې اوسه شو، په هغه وخت کې چې دوی خاره اوسن لومړی وزیر چې هلته و اوسنی په هغه باندې حمله شوی او په سیرنا هوټل کې. نو دغه کسان ستاسو په ناروی کې خپل اساساتونه راپاره وینو، ډیر پر رسنوي کې ډیر ناراضي ډیر څه تاسو په کې خو خپل جزئیات دي غونډه نه افشا کیږي نو ویل کیږي چې په چی خبرې کیږي دې سره
ستنکسه سب لکه څنګه چې تاسو ویل د دې غونډې ل جنو برخوالو سره ازادي رډو هڅه وکړه چې ټلیفوني رابطه ټینګ کړي او ل دوی سره خبرې وکړي او د غونډې جزئیات تر لاسه کړي، خو هیڅ کم تر دې د منې حاضر شي. اما تاسو ویل چې د ناروی حکومت د نننه ترجنو انتقادونه لاندې دي، کچیرته دغه انتقادونه موجود وي په ناروی کې بیا هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت څنګه د طالبانو اساس دي غونډې ته وربولي؟ ناروی هغه واده چې تر دې مخکې هم د طالبانو یو شمېر چارواکي به غونډې ته پروسش کول وربللی.
اداروی خارجه وزیر د ناروی حکومت اوس په دې ټینګار کوي چې طالبان اوس یو واقعیت چې افغانستان کې حاکم دي په هر شکل چې دوی سره خبرو بغیر بل لار نشته، نه تنه افغانستان تکله بلکې حتی د ایران د حکومت په هم دا خبره کوي هغه رژیمونه چې په خلکو حاکم دي یا دیکتاتوري په شکل باندې یا د مذهبي دیکتاتورانو په شکل باندې حاکم دي، دوی وایي چې دوی سره د خبرو نه پرته بل لار نشته. ځکه یو شی بل هم شته چې غیر مستقیم دا خبره هم کوي چې دغه دل چې حاکم دي دغه دیکتاتورانه دغه د دوی له نورو کسانو سره روسي سره د چین سره دوی دی یو ځای کېدو یا دوی دی نږدې کېدو ویرمسته، نو ځکه چې نور قطبونه را پیدا کېدای شي. نو دوی فکر کوم دی لپاره هم کوشش کوي چې د خبره جاری وساتي او د خبره ادامه ورکړي د خبرات. نو دوی دا هم وایي چې طالبان اوس یو مسؤلیت لري هلته خپل خلکو مقابل کې او دا په تاکید سره د ناروی یعنی رسنۍ هم دا خبره کوي او د حکومت کسان هم دا خبره کوي چې افغانان باید خپل بیړۍ په خپل بوسي، یعنی که هر څه موږ کومه کوي خبره تر کې نه و، خو اوس حاکم دی افغانستان کې طالبان دوی سره باید خبرې وسي او دا مني چې د ښځو مشکلات شته، د بشري حقوقو مسایل شته او څه څه وو د خارجه وزیر په خوا هم ویل چې موږ ډیر نا امید یو طالبان له کارونه، ځکه چې په خوام طالبان دا وعده کړې و چې مکتبونه خلاصو جنوري کې زیرا غړي د ټولستم کار نو هغه کوم دی دا ویلی و چې موږ مکتبونه خلاصو د ریاست به خلاصو، خو بیا دا کارونه سو او رسنۍ چې د ناروی ډیر زیات انتقادونه وصل په حکومت باندې چې د سیاو ډله ستا سره وعده کړې و چې دوی مکتبونه جنو خلاصي خو دې خلاص نکړل، خو بیا هم تاسو غوښتي دعوت وایي، نو ځکه د ډیر زیات انتقاد ته ناروی حکومت خلکو له خوا
مخکې تر دې چې میلبنو ته ورشم او بحث را پرانیسو سنګزي صاحب یو بل پښتنه لته سو فکر نه کوي چې د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند چې کله افغانستان ته سفر وکړو د دې جون په لومړیو کې او بیا کندهار ته لاړ هلته له طالبانو ځینی ژمنې ترلاسه کړې چې دغه په نتیجه کې په کندهار کې د ناروی د شورا دننه د شزینه کارکونکو ته دوی اجازه ورکړه او په ځینو نورو ولایتونو کې هم طالبانو دغه اجازه ورکړه دغه به یو څه د اوسلو موقف اغه کړای نه وی نرم کړای نه وی چې د طالبانو اساس ته برخه ورکړې د پرې کوټه
بل خبره ستا په خپل د ناروی افغان کمیټې مشر دا خبره وکړه چې ما په خپل د سر خبرې وکړه او تر یو حد دینه چې تور سره موږ به سره کومک کوو د مکتبونو برخه کې او دوی باید موږ اجازه راکړي نو دغه سي وعده طالبان ورکوي او د ناروی خارجه وزیر په خارجه وزارت کې نور چارواکو دا خبره هم کړې چې د جنو د مکتبونو په پرانستلو کې طالبان سره ویشل دي یعنی دا خبره ده چې کوي چې دا امکان شته طالبان د قانوني سیسلغه جنې محدودیتونه لري کې او هغه بشري حقوق کوم دي ابتدایي حقوق کوم دي خلکو ته ورکړي زه فکر کوم چې دوی تر یو حد امیدوار دي چې په دغه ډول کې خبرې وسې خدانو بیا راګرځي خپل طالبان ته چې دوی سره کوم تعامل کوي د دنیا سره نړۍ سره زه فکر کوم چې اوس هم نړۍ له دې سره سره چې دیموکراتیک هوادونه لکه ناروی یا نور له دې سره سره چې خپل خلکو له مخالفتونو سره مخامخ دي خپله یو ګام مخکې کړی دی طالبانو ته بل دا چانس فکر نه کوم چې هر وخت مساعدي طالبان لپاره څه سي راسي سفرونه وکړي باید طالبان هم د دې نه استفاده وکړي یعنی دوی باور باید جذب کړي
ډاکټر صاحب څنګه ځای مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته اوس په بحث تر شو لومړی کا ل ډاکټر مختار نه پښتنه وکړه مختار صاحب د طالبانو د استازو په ګډون باندې انتقادونه وشول اما بیا هم د دوی استازو ورخلل تاسو عادتا د طالبانو له دریزه دفاع کوي څه فکر کوي چې دغه غونډه څومره مؤثر دي چې د افغانستان دغه مشکلات حل شي
سلام تاسو ته تاسو له طریقه تاسو ملمنو ته او د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت چې جذره د ناروی په ستراتیژي په نړیوال کچه د ناروی د دریس په حق سرایز ولرم ناروی په سکندینویان کې هغه ملک دی چې وښو توانېدلې د کولمبیا جګړې ته د پای ټکی کېږي او اوس ته نه بلې چې په سریلانکا کې هم یو مثبت تغییر په نتیجه کې د تعمیر تغییر سره خبرې وکړي د ناروی پالیسی او ستراتیژي خصوصا د صلح په متعلق سودان او دارفور کې هم موثق دي ناروی د ټول اروپا پر خلاف طرح او باور دادی چې هر جګړه آخري د ټیبل یا د میز په محور کې باید منځل شي زور باید کار ورنه خسته شي په بل لحاظ د ناروی داسې کنفرانسونه د پټو دروازې شاته د افغانستان لپاره مفید مؤثر او اغېزمن تر کوم ځای پرې چې زه د ناروی په قوانینو باندې پوهېږم او معلومات لرم ناروی د افغانستان سره او د افغانستان اوسنی نظام سره یې د اسلامي امارت سره دیر شراوابط لیم در روابط بده مانا دهی چی ناروی غواری افغانستان لپاره یا یعنی افغانستان نظام لپاره یو سولیز لاره غوره کن لبلی پار ناروی غواری چی پا اروپا کی کتاسو نگوری به سلح دین نوبل جایزان تو ناروی که ورکول کیجی ناروی که محسیدی نهان زیاد کن کبی سلح لپاره حتی چینانو تای نوبل پیس پرایز ورکر پلیتی میلیاردون دالر ناروی تا ضرار ورسیدل اما ناروی خپل هغا سیاسی به سلح دریز تروس هم در نوی سره پاله لگی مونږ په مطمئن یو چې افغانستان اسلامي امارت په باور لري چې افغانستان نور د چا لپاره د تهدید ځای نه دی او افغانستان غواړي چې د نړۍ سره د ناروی سره اسکندنیوي ملکونو سره اروپا سره ایالات متحده امریکا سره نور مکم سره شو تعلق ولري
معنی نه مختار صاحب ام دې ته براشو دې ته براشو چې دې ته وړاندې په خبرونه کې راشو چې طالبان څه غوړي او نړیوال له طالبانو څه غوړي د جان باس صاحب نظر کا وخلم جان باس صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کیږي او په هغه کې مختلف جهاتونه برخه اخلي اما ټول مختلف جهاتونه په دې کې برخه نه اخلي ځکه ځینې کسان چې له طالبانو سره مخالف دي او په پیل کې د طالبانو له واکمنۍ سره په افغانستان کې جګړې هم وکړي د ملي مقاومت په نوم ډلې دوی غو اساس په دې کې نول څنګه د سګونډي به مؤثر وي
سلام تاسو ته او ټول هغه افغانانو او دوستانو ته چې موږ تاسو اوري ګورئ سپرسه دا یو نیمګړتیا ده د ملي ټولنې چې په مختلفو مقاطعو کې فقط په یو ګروپ یا په یو ډله د اشخاصو متمرکز کیږي او هغه ډله بیا تپلو سره غرګیږي بیا وروسته فکر کیږي چې نه دلته نور افغانانو مو دوی سره باید هم خبرې اترې شوی وي حتی دغه ډېر محترم هیواد چې ناروې دی او واقعاً چې ډېرو مراحلو کې خپل هغه بېپریتوب او ناپېلتوب او مثبت علاقه مندي د افغانستان په چارو کې ښودلې ده ګوري دوی هغه دوحه کې د دوحې په اول غونډه کې چې دوحې قرارداد پکې امضا شو هلته په څنګ د قطر او د آلمان او د نورو هیوادونو چې په اصطلاح کوربه یادېدل دوی هم کوربه وو ناروې هم د هغې د دوحې قرارداد د امضا د پروسې یو د کوربه څخه وو اما ګوري نن بیا هم موږ دې هڅه وکړو چې دوی چې هغه قرارداد چې وشو طالبانو سره او د متحده ایالاتو سره هغه هم خپل ډېر زیات نیمګړتیاوې لري لکه څنګه دا نیمګړتیاوې جواب ده چې د هغې هغه کوم مفادات چې هغه عملي نشو یو شی عملی شو یا دوه شی چې امریکایانو وتل او نظامی یا شبه نظامی ډله چې طالبان دي هغه راغله کابل ونی
جان باسب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې ناروې د دوی په غونډه کې فعال و دې ته وړاندې راشو چې دا چې د ناروې په سنۍ غونډه کې هم د موضوع ته اشاره شوې ده خو د انصاری صاحب نظر به واخلم انصاری صاحب تاسو څه فکر کوئ تاسو په باور دغه غونډه د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اغیزمنه تاسو تشکري انصاری صاحب سره مو رابطه نه د ټینګ شوه نو لوی خبرتیا ورسته په بحث دوام ورکو او حسب وکړو چې انصاری صاحب سره هم ټلیفون رابطه ټینګ شي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو لندو چپو 0.21 او 15 مترو
ازادي راديو شپه ورځ لتا سو سره
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه موضوع مو په اوسلو کې د افغانستان په اړه جوړ شوې غونډه د ولولو سره په دې خبرې کې و چې د غونډې د افغانستان لپاره څومره اخیسمنې دي په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار پروسیه کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ او د چارو شنون کې غوث جان باس همدارس د افغانستان د سیاسي ولسی جرګې رئیس صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده د انصاری صاحب سره مو ټلیفون رابطه بیرته ټینګ شو انصاری صاحب څه فکر کوي چې د ناروی د غونډې په څیر غونډې د افغانستان لپاره او د افغانانو د ستونزو د رفع کولو لپاره څومره اخیسمنې دي ستاسو په باور
بسم الله الرحمن الرحیم مخاغله شبر تاسو درنو میلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله موږ په دې باور یو چې ناروې هغه هیواد دی چې د اروپאי اتحادی پزلکی موقعیت لري په تیر شل کلن نړیوال حضور یا د ناتو د حضور په وخت کې هم دلته هم په نظامی او هم په ملکی او ترقیاتی برخه کې فعال رول درلود او د سولې په برخه کې یا د افغانستان د مسایلو په اړه د لومړی وار نه دی چې دوی غونډه رابلي. تیر کال هم دوی ورته یو غونډه چې په تر دې په لوړه کچه وه او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کې برخه درلوده، دغه سي د زینو نورو هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او زینو نورو لوړپورو چارواکو دا غونډه چې نن پای ورځ وه، موږ فکر کوو چې دا تر هغه په ډیره ټیټه کچه وه. دلته چې د افغانستان نه څوک وربلل شوي وو، هغوی د امارت د لوړپوړو چارواکو نه هم څوک نه وو، د اول دویم او دریم کلاس خلک، حتی د وزارت غالبا د دریم بست مامورین هلته حضور لري. د دې نه معلومیږي چې د غونډې ارزښت یا هغه موضوعات چې باید د حکومت کچه ور باندې بحث شوی و هغه همدومره پټی ته کچه وو. هغه خلک چې د مدني ټولنې په استازیتوب هرته ور بلل شوی هم د افغانستان د مدني ټولنې رسمي یا فعال ادرسه هغه یلته استازیتوب نشي
کولای. انصاری صاحب محترم، بلی خواه تا دی نړیوالو دیرو مهم و هیوادون استاسو پدی خونده که برخه لراله، مثلا دا امریکا، بریتانیا، ایتالیا، قطر، پاکستان، هند او خپل دا ناروی نو او دا ملګرو ملتونو ځانګړي استاز روز او تنبایو و هم خونده که برخه لراله، نو لحقه زاویه که تو کرتا و گوری بیا دا خونده مهمش کاری.
زه په همدې بحث لرم، هغه دا چې موږ او تاسو که د ډیپلوماتیک او سیاسي نظره د غونډې هغه پرستیج او انداز ته وینو، اغلې اوتنبایو به دا سمه ده چې دا به د قزاقستان یا قرغزستان نه پوهېږم کوم هیواد ولسمشره پاتې شوې وه، مګر نن دلته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ده. یو هیواد کې ډیپلوماتیک حیثیت یې دومره نه دی لکه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال چې هغه د ټولې نړۍ دپاره د ملګرو ملتونو مرستیال دی، یا هغه څوک چې د بهرنیو چارو وزارت نه تللی هغه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی، یعنی حتی د رئیس لسټیج هم نه دی، د په کچه خلا پریده او د وزیر په کچه. نو په دې اساس موږ کدا دیتا یا نمبر ورکو یا دیتا لیول او دغه ورکړې شو، یعنی د رهبری په کچه نه ده، د وزیر په کچه نه ده، د صدر اعظم په کچه نه ده، حتی د معین په کچه او د ریاست په کچه هم نه ده، تر دې د ډیر ټیټ لیول ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې پریکړې او د دوی هغه تصمیمونه کې نیولې وي هغه هم دومره اجرایی او تطبیقي نه بریښي.
مننه
نه به په ډېرو لویو مسایلو هلته بحث شوی.
مننه مختار صاحب، په دې غونډه کې چې کوم وړاندیزونه شوي دي، په هغو کې وړاندیز دا دی چې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی دی، څه فکر کوئ چې دا موضوع د طالبانو له لورې ډېره ونه ځنډېده؟ مختار صاحب تاسو ته متوجه ده؟
اول کوئی جزا رکی در دی اصلو فورم پا حق را دلتا از منگرور چی مفتی خبری کول فکر کن چی بشپر معلومات نلری او دایی پی دیپلوماتیک تاول مختل چی یه موضوع وی اصلو فورم کنری کی دیری از واکمن خودرتمن فورم دی چی اغا کنری کی دی صلح لپارا مطروس دیر کارو نکوی د کولمبیا پنځه پنځوس کلن جګړې ته اوسوک پیدر فورم یا اوسلو فورم وشو توانېدلی چې پای ټکی کېږدي. له بل اړخه د ناروې ستراتژیک دین او کارپوریشن چې په سکندنیوان کې یو تر ټولو مهم استاو ملک دی، هغه د نړیوال د صلح لپاره مثبت قدمونه وچدوي. د مثال په توګه په سریلانکا کې دوی ډېر موثر دي، په دارفور کې موثر دي، په سودان کې موثر دي، په نورو افریقایي ملکونو کې ډیر موثق پاتې شوی. د ناروی پالیسی او ستراتیژي د افغانستان او د طالبانو په حکله دا دی چې افغانستان کې صلح راشي، خو دا معنا چې ناروی ځان ته هم غواړي یو کریډټ واخلي چې په نړیوال کچه افغانستان ته صلح راوړي. د ناروی غوښتنه د اسلامي امارت نه دا دی، بلکې دا غوښتنه د افغانستان د ملت دی، خو د ناروی غوښتنه هم دا دی چې حکومت یا نظام دی باید د خلکو سره د اتاق نه کار واخلي او دا د افغانستان د ملي منافعو او د اوسنی نظام په ګټه دی. اسلامي امارت دی باید د نجونو مقاصد او ښوونځی پرېږدي. اسلامي امارت باید اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نورو استخباراتي جګړو نیابتي جګړو محور وګرځي، او همداسې افغانستان باید د نړیوال امنیت لپاره کوښښ وکړي. هر هغه کانفرانس چې د اوسلو فورم له طرفه منځته راغلی باید منځته راغلی په نړۍ کې ډېر تغییرات راوستي. اوس هم که چیرې نور هغه خلک چې په اروپا کې اوسېږي یا د مدني ټولنې خبرې کوي، اول خو موږ په افغانستان کې داسې مدني ټولنې نه درلودل چې هغه د افغانستان د ملت د بطن او متن نه وتلې. کوم مدني ټولنې چې شل کال موږ افغانستان کې درلود، هغه مختص د څو سفارتونو سره وي، سفارتونو به پیسې ورکولې، د شمال او د جنوب موضوع یې مطرح کول، فرقې موضوع یې مطرح کول، حتی ځینې مدني ټولنې به د افغانستان ملي هویت، سیاسي تاریخ، حتی ځمکنۍ بشپړتیا یې هم نه منل، د افغانستان نوم یې نه منل. په دې اساس هغه شل کاله تاریخ کې چې کوم مدني ټولنې وې، هغه اکثره میلیارداران ځان نه جوړ کړ. اوس په اروپا کې
خو مختار صاحب بیا هم عمومي حکم بنه کو کېدای شي چې د مدني ټولنې هم وي چې د افغانانو لپاره کار کړی وي.
بله عمومي حکم نه کو، لیکن بنا به اکثریت داسې ویلی شو چې هغه خلک چې په اروپا کې هم د ښځو له ادرس نه خبرې کوي، بنا به اکثریت قاچاقبران دي. موندل د خلکو نمونه نن نخلو، اما واقعیت باید د افغانستان ملت ته او د افغانستان خلکو ته ووایو چې خلک د مدني ټولنې په نوم د افغانستان منافع ورته مطرح نه وو، د افغانستان ملي یووالی ورته مطرح نه وو، د افغانستان جغرافیه ورته مطرح نه وو، د پردیو استخباراتو ته کار کول، د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره کار کول، د یو ملي میکانیزم تر سوري لاندې افغانستان ملي منافع ته د خلک شمن نو. په دا اساس اوس د افغانستان اسلامي امارت دنده او مسؤلیت دا دی چې د خپلو ټولو مخالفینو سره کښېني. د افغانستان ګټه همدا که هغه مخالف موافق وي، مخالف وي، سالار وي، هر شی چې کړي، اما د افغانستان ملي منافع په دغې حساسو شرایطو کې دا دی چې اسلامي امارت باید داسې د سر مسایل کړي چې هغه ټول افغانان
بله. مختار صاحب محترم او بخشه مختار صاحب همدغه د کښېناستلو په برخه کې چې کوم راپورونه تر اوسه خپره شوي دي، دا د اوسلو په غونډه کې هم اشاره ورته شوې ده، لیکن هلته دا ویل شوي دي چې د دوحې د موافقتنامې په اساس باندې افغانان باید په خپلو منځونو کې خبرې سره وکړي. د دوحې په موافقتنامې کې خو داسې و چې افغانان دې په خپلو منځونو کې سره کښېني تر څو په یوه موقت حکومت موافقه وکړي او بیا کارونه مخته یوسي. آیا ستاسو په باور طالبان دې ته حاضر دي چې له نورو اړخونو سره په دې خبرې وکړي چې یو حکومت جوړ شي؟
زه فکر کوم هر هغه شی چې د افغانستان د ملي منافعو لپاره مفید او اغېزمن وي، طالبان ورنه انکار ونه کړي. د دې قرارداد یا معاهده د امریکایانو له طرفه نقض شوه. هغه په دا معنا چې کوم حکومت چې امریکا ګمارلی وي یا د امریکا سپانسر لاندې منځته راغلی و، د قرارداد په وخت کې د هغه ولسمشر د افغانستان ووتل، سناریو کاملا تغییر وموندل، دلته د دواړو طرف نه مشکلات منځته راغلي. خو اوس موږ تنها نه شو ویلی چې د دوحې د میکانیزم تر سوري لاندې باید د اوسلو نظر وي. موږ کولی شو چې یو بل طرحه د اوسلو فورم یا افغانستان اسلامي امارات، اروپا او نړۍ ته توافق ورسیږي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان لپاره باید یو مرکزي ملي نظام نه حمایت وشي، چې دغه اوس په افغانستان کې کوم نظام چې شتون لري امنیت راوستلی، دلته خلکو کور ځکه او ځای په زور نشي نیول کېدلی. او له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ملګرتیا دلته دا ده چې دوی نشو چې نجونې مکاتب او ښوونځی خلاص کړي. دغه یې لاره ده سیاسي کانفرانسونه د مثال په توګه تاسو وایم چې کله د کولمبیا په قرارداد کې اوسلو یعنې اوسلو فورم پنځلس کاله مکمل کار وکړ تر څو کولمبیا جګړې ته د فار کټی کېږي او د ده په نتیجه کې کولمبیا ولسمشر ته د نوبل پرایز جایزه هم ورکړ. دلته د نارمي هدف دا دی دا د دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې پنځه ځلې کېږي. د پټو دروازو خاصه موضوع دا دی چې په داسې مجلس کې ډېر حساس موضوعات مطرح کېږي هغه د لیکونو د ملي منافعو په رڼا کې دوی ته ضرر رسوي. فکر کوم دا په یو ابتدایي حال کې دی. موږ مطمئن یو چې ماضي به د افغانستان لپاره مهم او مؤثر.
مننه مختار صاحب. جان باز صاحب څه فکر کوي چې دغه د داوهې د موافقتنامې له مخې چې دوی پیشنهاد کړی دی چې خبرې د افغانان په خپل منځونو کې سره وکړي، آیا ممکنه ده چې دغه سه یو غونډه را جوړ شي او خلک په خپل منځونو کې سره خبرې وکړي او د ستونزو د هواري په لور افغانان روان شي؟
هیله ده چې شبر سکتور ته مساوي وخت ورکړ شي. د نشټورو دوستان خبرې کوي، دا یو هیله ده البته چې بیا موږ زائد ستنو چې موږ رخصت شو.
فکر کوم تروسه پوری ما حساب کړی دی، هر کس درې ځلې ځوابونه ورکړي دي. نو که چېرته تاسو خبرې کوي څوک چیلی اوسه خو اوزله تاسو ټولو هیله کوم چې په لنډو سره بله مهرباني خپل خبره وکړه.
زه خود ټولو نه لنډ کېږم ښاغلی شبر، خو ما سره هم دلته سات شته. په هر حال خبره دی کې د محترم شبر صاحب چې طالب نن هغه سې یو بنبست سره مخامخ دی چې مجبور دی افغانانو سره مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د دې نه بله لاره نشته. او ولې دغه کار ناروی کوي؟ ولې دغه کار قطر کوي؟ ولې دغه امریکایان همیشه دغه بلنه ورکوي؟ ولې د منطقې هیوادونه دغه بلنه ورکوي؟ آیا طالب خپل نه پوهیږي چې د افغانستان د ادارې جوګه نه دی؟ ولې باید راشي یو لرې پروت هیواد ته شمالی اروپا کې په سکندنویا کې اوسلو کې کینی چې هلته ورته ووایي چې ته یو نوی سیاسي جدي پروسه راشروع کړه افغانانو سره وغږېږه، افغانانو سره یو مسلکي حکومت را جوړ کړه، تا خو وکړه چې افغانستان کې د امنیت خپور کړه، کور دې ودان، دا خو ستا وطن دی، آفرین دی. نور څه کوي افغانانو سره او د افغانستان سره؟ تر کومه به ته مکتبونه تړې؟ دا باید نارویژي ورته ووایي، دا باید ورته ایټالوي ووایي، خپلې پدې سر نه خلاصېږي. ولې باید موږ دېته منتظر اوسېږو چې په اوسلو کې یو فورم یو ګردې همایي راشي او هلته یو سنټر فار هیومانیټیرین ډیالوګ؟
جان باز دلته د حل لار مسله ده، یعنی نړیوال غوړی سي د افغانستان شته سنز ته حل لار پیدا شي. طبي خبره ده په تیرو شلو کلونو تک وګورو، هر وخت په مختلفو ځایونو کې غونډې شوې دي، کله په اوسلو کې، کله په واشنگتن کې، کله په بروکسل کې، او کله په ترکیه کې. نو حل لار خو باید را پیدا شي. بله
به شک چې پیدا شي، اما د بنلي اړیکو د یو شاګر په حیث چې شل کاله دغه مرکز کار کوم، تاسو ماته یو غونډه راوخی چې هغه د افغانستان د برخلیک لپاره کومه مفیده تګلاره پیشنهاد کړې وي. هر لاره چې بین ملي ټولنې په اصطلاح یا منطقوي یا فرامنطقوي د بلنه عشرو تر دغه اوسنۍ اوسلو چې البته دا کوم خاص ډیپلوماتیک او سیاسي اهمیت نه لري، دا اوسنۍ غونډه چې په اوسلو کې دایریږي دا هم یو تقابلي غونډه ده چې د هغه ځای نه چې منطقه فعاله شوه و روسیا فعاله شوه، چین فعال شو، ایران فعال شو، منځنۍ آسیا فعاله شوه، څو غونډې ستاسو په یاد دي موږ تاسو په دې باندې بحثونه وکړل، هغوی فعال شول. اوس غربي جناح دوی خپل کارونه فعال کړل چې بیرته پاتې نه شي دغه سیاسي پروسې نه، او خپل پیشنهادونه وړاندې کوي. حل لاره په داخل په کابل کې په افغانستان کې ده. زه هیڅکله نه وایم چې هغه پخوانی فاسدینو غاصبینو غلو او رشوت خرو او چې افغانستان تباکو چې افغانستان نمنی افغان نمنی هغه سره دی خبرې کوي، ابدا دې نه کوي. خو افغانستان د ډیرو لوستو خلکو نه جوړ دی، مسلکی خلکو نه جوړ دی. په دغه ملاکراسي او نامعلومه جیوکراسي حکومتداری مدیریت نکی دا پېښه
ریکل. یعنی تاسو په دې باور یاست چې باید په افغانستان کې داخل کې غونډه جوړ شي؟ په دې برخه کې به او بشي، په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر هم واخلم. انصاری صاحب، د حلار له خاطر مثلا د اوسلو د غونډې په ارتباط چې څنګه جانواز صاحب وایي، آیا ممکنه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې غونډې جوړې نشي او زمينه سازي ونشي په افغانستان کې دننه؟ اول که غونډه جوړې شي، د طالبان مخالفان به په طالبانو څنګه اعتماد کوي او طالبان به هغوی څنګه رابولي، او څنګه ممکنه ده چې یوې نتیجې ته سر ورسي؟ انصاری صاحب،
بله، ما د دواړو دوستانو خبرې واورېدې. هغه مخکنی دوست چې کم بحث درلود، ما د اوسلو د فورم یا د ناروې د غونډو د دوی د هڅو په اړه په لومړیو خبرو کې تقریبا کافي وضاحت ورکړ چې دوی پخوا هم هڅې کړي د تیر کال د وزیرانو په کچا، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په کچا او نورې دغسې لاسته راوړنې چې درلودې، یعنی هغه مطالعه چې موږ لرو، لنګدې لرو، لنګدې د دوی معینان او ډیپلوماټان لیدلې، د دوی حاتم لیدلې، نه یوازې د ناروې بلکې د سویډن او د اروپای اتحادیې د نورو غړو هیوادونو. ما د دې شته غونډې چې نن یې پای وو، د دې په اړه ما خبره وکړه چې د دې کچه ډیره ټیټه وه، لیولې د غړو ډیر ټیټو، د دوی خبرې د دوی پر کړي په هغه سویه نه دی چې هغه دی عملی وي. دوی کېدای شي یو څوک ورغلی وي، دوی واوري د نورو خلکو خبرې، مګر خبرې ټولې تکراری دي. د نجونو خوانځي بندې باید پرانستل شي، د بین الافغاني مذاکرات باید وشي، او د میرمنو د کار مسله ده. هغه څه دي چې همیشه موږ د نړیوالو فورمونو نه اورو، د قطر د غونډو نه اورېده، د روسیې او د تاشکند او د نورو نورو غونډو نه اورو، د دین نور د افغانستان د خلکو زړونه ماړه شوی، د نړیوال هم ز فکر کوم نور ستړي شوی وي. په دې اړه باید شته حکومت هم لازم تصمیمونه ولري او لازم جوابونه ولري. هغه دوستان چې د لدی زیات لیغوي د دې صلاحیت او واک نه لري چې دغه سیو نړیواله غونډه د خلکو پښتنو ته یا د غوینه وکو ته یا د غوی پریکړو ته ځواب دی ووسی، او یا د دا واک ولري کالته یو ګډه پریکړه کیږي، یو پریکړه لیک صادریږي، دوی د هغه لاندې امضا وکړي چې موږ دې سره موافق یو یا دغه پریکړه.
انصاری صاحب، مسله دا ده، بله، انصاری صاحب، ستاسو د همدغه اعتراض په برخه کې چې د طالبانو لخوا ستاسو په باور د ټیټې سطحې خلک تللی دي، په دې برخه کې به په لنډو د مختار صاحب نظر واخلم. مختار صاحب، دغه مسلې ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟
اول کې زه په دې مطمئن یم چې د طالبانو د آیات چې اوسلو ته تللی کولی شي چې د طالبانو د بیان دلخي د استراتیژیک او شخصیت دی چې زه به مسلط دی په مالې او په اروپا قوانینو باندې هم کېږي. طالبان دته زمونږ دي چې د نړۍ سره خبرې وکړي. په ماته ویل د هغه چې مثلا د امباسو ارزو لرم چې د افغانان د تاسو سره خبرې وکړي. طالبان هم افغانان او طالبان هم د خپلې خاورې د عزت او د شرف لپاره جنګېده، او طالبان هم د افغانستان د ملي منافعو سره ناستې امریکا کوړې د افغانستان پیښ او امریکا باید افغانستان پیښ وته ولري. دا چې کومي مذاکراتو ته ځي په دې کابل موضوع مطرح دي، په مذاکراتو کې د سیاسي اساسات مداران افغانستان د لارې خلاص دی، د دې خبرې چې ملي اعتماد نه سره او د افغانستان په ملي منافع خبرې وکړي.
نو او بخشی مختار صاحب، او بخشی، په کابل کې خبرې کې خو طبیعي خبره ده، د کابل وخت طالبانو په لاس کې ده، دوی به زمينه ورته برابر وي.
قطعا په بعد چې خبره ته زمينه مساعد شي چې د افغانستان اسلامي امارات مخالفي خارجي جنګ ده،
خلک
خودلتا په دې برخه کې او بخښه مخه تر دې چې جانبا صاحب تورشم است لتا سوې بل پښتنه مثلا تر اوسه پوري چې په تیر څکم دو کلونو کې طالبانو کابل نیولای ده په ټولو غوندو کې صرف خپل کسان را غوښتي دي یعنی حتی ک یو ورزل مانځله مثلا خپل یو ورزل مانځله په یغه کې هم مولوی صاحبان صرف پکې کښینستی دي فکر کوي چې دا سلسله کم دست دوام وکړي نور افغانان چې پراته له دوی طالبانو نور افغانان دي خو به څه رقم د یو اعتماد به څه رقم جذبوي
فکر کوم چې دې خبرو ته د افغانستان اسلامي امارات متوجه شول او په کار کوي چې ټول افغانان که تاسو دوه کاله د مخه وګورئ او اوس وګورئ ډېر تعدادات منځته راغلي من دی چې ټول افغانان دې باید په ملي میکانیزم باندې کار وکړي که کوم ځای درې چې دا ستاسو ټول موضوع مطرح دی اوس خو طالبان شل کاله جګړې نه وروسته یو نظام جوړ کړی دغه نظام ستونزې لري په نړیوال کچه نظام تحریم دی ایالات متحده امریکا د دوی پیسې کنډل کړي نړۍ دا تر اوسه د دوی په رسمیت نه پېژني سره له دې امارت اسلامي افغانستان نشو توانېدلی یو متوازن او بیطرف سیاست به مخه د چینایانو او روسانو سره کړي ایران سفارت واخلي چین سره ښه تعلق ولري امریکا ته د غیر اطمینان ورکړي چې د افغانستان جغرافیه د دوی لپاره تهدید نه دی سره له دې چې د ټولې نړۍ تحریم سره مخامخ دی ویډیا د دوی په خلاف دی رواني جګړه د دوی په خلاف دی غوره لاره به دا وي چې د طالب سره د افغانستان سیاسي مخامخ خبرې وکړي یعنی حز او انتصار سیاست
مانا نه مختصر
اسلامی امارات او طالبان داخلي جلدانی اسلامی امارات او طالبان افغانستان کې واقعیت
مانا نه
واقعیت باید
مانا نه مانا نه اوس په برته جانباز صاحب ته ورشم جانباز صاحب تاسو چې وایئ چې په کابل کې خبري وشي لکه څنګه چې مال مختار صاحب سره هم دا موضوع یاد کړه په داسې اوسنی شرایطو کې تاسو په خپل د یو پخوانی ډیپلوماټ په صفت کې چرته په کابل کې طالبان درته وایي چې تاسو راشي کابل ته آیا تاسو اعتماد پې کولای شئ چې په یو غونډه کې برخه واخلئ او په خارج کې غونډه نه وي او په داخل کې غونډه جوړ شي
ا بیلی شبات زلمه ډیر غواړي چې وایم هو خو ذهنن په یګم چې ورشم کابل ته یا می وژني یا می باندې کوي ا زه خو په دې په یګم نه دونه خو بیا کړم نه اما خبره دی کده چې دا زمانم خاغله شبر چې طالبان پنځنه وی فیصد کې دی چې دا افغانان دي دا د خوري بچان دي زه خدای نه وایم چې پر دې دي خو د دوی زین مشران مجهول الهویه دي هغه ما ته معلوم نه دي چې څوک دي زه نه پوهیږم چې د دوی دا پریکړه چې کیږي دا په څه ترتیب نیول کیږي دا څوک دي دولت کې څه دي پنځه کې څه دي دې کې څه دي دا چیرته ناشتي دا په څه ترتیب دا پریکړه کوي د افغانستان باره کې دا ولې مکتبونه بندې محدودېږي نور کار د خځې کارت نه پریښودل کیږي تنوع د سیاسي په افغانستان کې نه پریښودل کیږي دوی خلکو اجماع ته مراجعه نه کوي چې د سی یو نظام را مسته کې چې د ټولو افغانانو د منلو وړ وسی د خپلمالایزم او د مجهول الهویت تیوکراسي نه کیږي په دې طالبانیزم اداره او مدیریت نه کیږي مونږ ډیر غواړو چې دوی سره راشي یو ځای مقاوم نه غواړو زه پوهیږم دا مختار صاحب هم زه درک کړي د منصور صاحب هم زما هم کنه خو مونږ خو د افغانستان دښمنان ناست نه د مختار صاحب په لاس کې نه زما په لاس کې نه ستاسو په لاس کې نه د منصور مونږ ټوپک نه لرو خلکو مونږ تاسو سره جنگ نه کوو در سره خبرې کوو راځه را سره وګورئ ما باندې طالبانیزم ما منه ضرور نه دی چې تلار شي ناروی ته ها سر د دنیا ته اول ته واوري چې تاسو څه نصیحتونه کوي تو خو ځان ته پو انسان وای د مسلمان وای عالم د دینم وای بنان تاسو خو وسط د نظر به دومره وسیګی لکه اسمان خوونی څه ټول افغانان په غیږ کې ټول تاسو نه فکر نه کوي چاته ته اسلام مخه مونږ مسلمانان یو د نیکو د نیکو نه
ما نه جان باسه
یو ټکی بل وای یو ټکی فقط اس د دوه نه شبر محترم سي دوی تر اوسه پورې یو چانسلري تر اوسه پورې چې د نن په افغانستان کې د ذهني عقلاني امنیتی شرایط مساعد کی چې ټول افغانان د شي دوی سره خبري وکړي مذاکرات وکړي هیڅوک جنگ نه غواړي هیڅوک جنگ نه غواړي یو نورمال افغان جنگ نه غواړي خو دوی فضا د څه څنګه دي دومره بدوي چې افغانان دې نه بيزاريږي مانه د فزای ایجاد کی موږ راځو کابل د دوه سره غږی
مانه نه جان باسه
یو ملي حکومت جوړو هغه د فراگیر کلمه دی ورکه شي یو ملي افغانی ټول په تزانو ګوري دا چې یو حکومت پر ایجاد کو چې هر څوک په تزانو ګوري ته هم منصورم حافظ مختار سے ټول ټول
مانه مانه لوی خبرته وروسته بحث دوام ورکو او دې ترازو چې څه باید وشي
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
ازادي پڅپو کې پروګرام ل ازادي رادیو واوري د پروګرام موضوع مو د پوسلو کې پر څه خبري وشوي او داسې غونډې څه معنی لري د بحث لپاره مو عاطف مختار غوث جان باز او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. انصاری صاحب د باس د برخې ته کراشو جان باز صاحب دا ورانډیس کې سی باید په کابل کې غونډه جوړ شي او افغانان په خپل منځونو کې سرکښینی لیکن یو اړخ بل اړخ سره باور و اعتماد نه لري کلونه کلونه جګړې شوې دي او ستاسو په باور څه باید وشي؟
په دې اړه دا ویل شو چې په کابل کې کغونډه جوړیږي نو هغه باید یو عمیق او دقیق اعتماد په اساس جوړ شي. هغه شخصیتونه کله بهر ورته رابلل کېږي کله افغانستان له ګوټ ګوټ خرابلل کېږي یا بهرني شخصیتونه وي که مسایل نړیوال وي.
انصاری صاحب محترم او بخښه احساس خبره قطع کوم دغه اعتماد آیا افغانان په خپل منځونو کې سره جوړولې شي او کنه درېمګړي بهرنیان باید د زمينه برابر کړي؟
دواړه کېدې شي. دلته هم داسې بنسټونه درېمګړي بنسټونه کېدې شي د افغان مشاهیرو د افغانستان د رښتینی مدني ټولنې موږ مدني ټولنه د افغانستان ولسته وایو نه هغه څو انډیوګانو ته چې خلک قربان دي بس کوي چې یا له شرق راځي یا له غرب یا دالته یو تجارت کوي یا غد کاروباریان یا یو بخش کې خدمت کوي هغه سي ټولنه یعنی موسسه ده نه مدني ټولنه. مدني ټولنه د افغانستان غیر حکومتي شخصیتونه علمي فرهنګي علما ما روحانیون کسبکاران او ټول اقشار دغه زموږ مدني ټولنه ده او د میثاق مدینه په اساس مدني نظام د مدني جوړښتونو درامنځته کوو صلاحیتونه دلته زرګونه کاله مخینه لري چې پاغي د بحث نه بده د پروګرام حوصله فکر کوم کموي. نو زوای
یعنی پلانډ انصاری صاحب مثلا پلانډ جرګه جوړه شي لوی جرګه په خپل د هر څوک پکې رانغړي
بالکل کلویا جرګه راو بلل شي. اصلا په اسلام کې د اسلامي نظامونو په هغه فلسفه کې هم شورا یا اهل حل وقت شورا چې ورتوي یعنی هغه څوک چې مسائل حل کولای شي او غوټي خلاصولای او پرانستل شي د دې اهل خلق را بلل که هغه د دینی اقشارو ندی هم باید په تفکیک سره هغه شخصیتونه چې د افغانستان د ملت متن ته مراجعه شوی وي او ملت ور باندې هوکړه کړی وي دا غوی ور باندې باور وي که هغه د پانتونو استادان وي که هغه د فرهنګي او اقتصادي او نورو اقشارو وي دا باید هغه اهل او اهل کار خلک او شخصیتونه راوبلل شي تر څو د افغانستان د مختلفو سکتورونو د پرمختګونو که هغه سیاسي او ډیپلوماټیک اډانه ده زموږ سیاسي او ډیپلوماټیک دکتورین دي کاغه نظامی دکتورین دي کاغه مدني اجتماعي او اقتصادي او نور مسائل دي دا په علمي او 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 رښتینی دقیق او عميق شکل وچیلل شي او د تیری نیمه پیړۍ د ناخوالو په نظر کې نیولو سره د تیرو ترخو او بدو او ناکام او بدنامو تجربو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د فلا بقا پرمختګونو او پایدار امن د پاره کار وشي. دغه خونړی انقلابونه چې همیش په موږ د بهر نه تپل کیږي او په کور دننه ورته کرایي خلک پیدا کیږي او هغوی په دې برخو کې کار کوي د دې خونړی انقلابونو او تباهکارو انقلابو د مخنیوي لپاره موږ باید د فکري انقلاب د لارې د ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو تر څو د افغانستان خلک هم نور د پایدار امن په لمن کې ژوند وکړي او دا کور په ګډه د وطن په ګډه د امن سولې او پایدار امن کور وګرځول.
جان باسپ تاسو فکر کوئ آیا دا امکانات ویني چې په کابل کې یو جرګه جوړ شي، یو لوی جرګه پیغه کې مختلف افغانان برخه واخلي د مختلفو اقشارو، او دوی د افغانستان په اوسنۍ ستونزو باندې خپل نظر ورکړي او دغه پریکړه تطبیق شي. ګوري مثلا شباب
اوس دیو دغه د پاره راځي چې د اوازیت په بل ترتیب وکړو، دا خپل سمپاتیګان او انټیپاتیګان لري کو پاس کوم یو څوک طالب دی د غیر طالب درست کما کوم جرم کړی وسیږي، خو یو محکمه د ما باندې دایره شي کته کوم جرم کړی دی راځي چې د محکمه دی دایره شي، او هغه د پریکړه وسی چې څوک جرم څوک مجرم دی چا فکری دی او مجازات دی ترڅو چې دا سه یو انسټیټیوشنونه نه لرو، نو ولې یو بل باندې دا تومتونه کوو چې ته خاینې زه خاینم ته خاینې دا خاین دی زه خاینم ته خاینې دا سره کوم دای نه کوم منطق مني. دوی ک لوی فکر لري د افغانستان د آبادولو لپاره، د افغانستان د خلکو د رفاه لپاره ک دوی پلانونه جوړوي چې خلک پر رفاه کې ژوند وکړي، خو د دې لپاره باید لوی زړه او لوی نظر ولري، فهم ولري، پوهه ولري د دولتداري او د مدیریت. دا څنګه کیږي؟ مونږ په افغانستان کې څو لارې لرو د دې لپاره ښه شبه. یو خو مونږ خو افغانان هستو، درست؟ مونږ جرګه لرو، لویه جرګه لرو، دا د خلکو یو شورا ده چې هغه کې ټول زموږ عنعنوي او اسلامي دودونه مراعاتېږي. رایشه مشر وټاکه، عمل کو، رایشه د نظام څرنګوالی هلته تعیین کړه، بیا یو اساسي قانون هلته مسوده یې هغه عمومي مسوده یې راطرحه کړه، داسې یو ارګان جوړ کړه چې هلته بیا قانون وشي کړی په هغې کې پاس شي چې پارلمان ورته وایي، یا بل هر نوم چې څه ورته ږدي. درست په دغه طرف کې مونږ کولای شو چې دغه هیواد مخته ویسو، مدیریت کو په مسلکي او په اهلو خلک. هو که څه راشم وایم چې نه وروه ما توره کړې ده او ما نه پیږم فتح کړې. اول دغه منطق، آیا څوک خپل وطن فتح کولای شي؟ ګوره د خارجي اصطلاحاتي ادبیاتي چې دوی ته ورکړ شوي دي، کاغلی شبه څوک خپل وطن نه فتح کوي، فتح تلار شو پاکستان فتح کړي، لاړ شو ایران فتح کړي، تاسو بل هیواد پاتک بل هیواد
ما نه نه
د پاره دي لارې چې کدو دې ته لارې لا ان زړه خوښي او افغانان راوبلي او دا دغه فضا د اعتماد را ایجاد کی، یو بل باندې اعتماد وشي عملی خبرو کې نه چلول نه اوس افغانان نه غولي
ما نه نه ځان باسه
عملی وشي اول ته سره راټول شو د نظام په راتلونکي په باندې خبرې وکړو.
مننه د دې خطر چې وخت ډیر کم دی، بیرته د اوسلو غونډې ته راشو، د دې اوسلو غونډو موافقت هغه وړاندیزونه ته راشو چې تر اوسه په رسنیو کې څه خبره شوې دي، مثلا خبرې دی وشي په خبرو باندې مو دلته ډیر خبرې وکړي، د نجونو مکتبونه باید پرانستل شي، او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې باید ډیر شي. مختار صاحب څنګه دا وړاندیزونه به فکر کوي عملی شي؟
افغانان بلار نه لري پرته له زنه چې خپل خاوره جوړ کړي، او پرته د افغانانو وړاندیزونه دي باید ومنل. یو موضوع دلته مطرح شو، زه هیله کوم چې که مطالب سره ډېر هم خصومت وي، نو په یو سیاسي علمي او ټولنیز رسانۍ کې موږ هم هغه ادبیات نه استفاده وکړو کوم ادبیات چې افغانستان یووالی خواته وړي. طالبان مجموعه نه دي، د خاورې کې جنگ د دې پلار او مور معلوم دی، وطن معلوم دی، خاورې معلوم دی، او په زرګونو او لکونو انسانان د دې لپاره چې امریکا د خاورې نو باسي د دې عقیده او باور د دې ملت ورسره بدرګه کړ. په دې لحاظ افغانستان کې حکومت موافقت نه شو کوم چې د امریکایانو له طرفه تپل شوی. دریم موضوع دا دی چې د افغانستان منافع دلته دا دی چې دغه نظام پاتې شي، نور هم بنسټ شي، افغانان د خپله خپل کور جوړ کړي او د اعتماد فضا د منځته راشي. زه په دې مطمئن یم چې کله کرزی په کابل کې اوسېدلی شي، ډاکټر عبدالله اوسېدلی شي، سلګونو نور والیان اوسېدلی شي، مال جانبات
ته بل خلک خو حتما پکې وسیدل. خو بیا بل خواته مختار صاحب، بل خواته بیا د سراپور نام خبره شوې دي چې ځینې کسان وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د تیر کال پر راپور کې ویل شوی چې د پخوانی حکومت تر څلور ډیر نظامیان په افغانستان کې ترور شوې دي. دغه سراپورونه بیا بیرته به اعتمادي را منځته کوي.
قطعاً د ملل متحد راپور او د ملل متحد پالیسی او د ملل متحد کړنه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې بے طرف او ناپېلې نه و. له بل اړخه کېدای شي د لوبینې صحو شوی وي، لیکن دا د معنا نه لري چې موږ او تاسو نشو کولی په یو ملي میکانیزم باندې کار نشو کولی. یا
البته او باشه مخکې تر دې چې په همدې برخه کې مثلا کله چې جانباز صاحب به خپل دا خبره کوي، لیکن کچرته په حکومت کې دننه مختلف اقشار نه وي، په حکومت کې دننه مختلف نظریات او خلک نه وي، نو بیا خو اعتماد نشي کولای چې په دې باندې باور وکړي. جانباز صاحب په لاندو تاسو خپل نظر ورکړي او بیا به انصاری صاحب ته ورشي.
ګوري مجهول الهویه، زه تاکید کوم چې ځینې څېرې په فوقاني د طبقو کې د طالب ماته معلومې نه دي. که تاسو پیژنې او تاسو کار کوي، زه نه غواړم د خلکو د چېر د دوستانو په خبرو زه خبرې وکړم، زه خپل نظر وایم. او زه وایم چې مثلا زه نه پوهېږم چې ښاغلی هیبت څوک دی، څوک دی، ولې پټ دی، په کوم دلیل پټ دی، چېرته پټ دی، تر کومه به پټ اوسېږي، ولې دا وضاحت نه ورکوي. زه نه پوهېږم چې اساسي پریکړه چې د افغانستان د برخلیک لپاره کېږي دغه ډله څوک ده. زه د یو افغان په حیث، د افغانستان د یو طبیعي په حیث حق لرم چې پوه شم چې زما د ژوند، زما د کلي، زما د ښار، زما د هیواد په اړه چې کومې فیصلې کېږي دغه ډله څوک ده، دا ډله چا ټاکلې ده. که دا تور په پخوانی رژیم لګول کېږي چې بالکل عادل تور دی چې د بهرنیانو د خوا یا سپورت شول یا وټاکل شول، عین تور په طالبانو هم دی چې دوی د پاکستان د خوا ټاکل شوي دي، راوستل شوي دي، د هغه د آی سای د مشر راتګ په دوم اورات فیض حمید په نوم دا څرګند واقعیت دی. ټول پوهېږي چې د ولې راغلی او د څه دپاره راغلی. د ډېرو د دوی مشرانو کورونه، بزنسونه، نور شیان په کوټه کې، په پېښور کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې، دا شیان چا نه پټ نه دي. هیڅوک په افغانستان کې متاسفانه چې په دغه شلو کلو کې یا د هغې نه پخوا د هغوی څېرې، د هغوی ژوند، د هغوی
برخلیکونه پټ نه دي. جانباز صاحب جانباس پوسلوک خو افغانان سره یو ځای کی خو دلته د ازادي په چپو کې د پروګرام میلمان سره لري نشي کنه د دې لپاره چې نه 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 خبريال خو هیڅ وخت په تقابل کې نه، خبريال خو لتا سو اوري،
نه تاسو نه خنه تاسو. په هیڅ وخت زه یعنی د خپل مختار په خبرو ته احترام لرم، دا خو دغه موضوعګیری ده کله چې هغه په حق وسیږي، خو زه په بل نظر يم دا په دې معنی چې موږ سره دښمنان
همدغه خبره ده. کله چې افغانان په خپل منځونو کې سره کښینی، مختار صاحب هم خپل خبره وکړي، تاسو هم خپل خبره وکړي، بیا یې نتیجې ته سر رسی شي. لیکن که افغانان دسی یو ډله په ترکیه کې غونډه کوي، بل په اوسلو کې غونډه کوي، ولې دواړه سره یو ځای غونډه نه کوي؟ د انصاری صاحب نظر
بله ډیره
جانباز صاحب وخت اجازه نه راکړي، پډیر اولانډو باندې انصاری صاحب کمی خبرې وکړه. انصاری صاحب په لانډو کې ساسو نظر واخلم، څه باید وشي او څومره هیله لري چې ستونزې به هواري شي؟ لطفا په لانډو
دوستانو هیله کوم او ټولو هیوادوالو چې د افغانستان د مدني ټولنې په اړه ژوره مطالعه او تحقیقات وکړي او وګوري چې دلته موږ څومره مدني ارزښتونه لرو او دا زموږ د عقایدو او ارمانونو په اساس څومره ولاړ دي او موږ څه کولای شو. او د دې مدني او ټولنیزو ارزښتونو چې لا زال خدای جل جلاله انسان مدني او تبه مخلوق بحث کړي او مدني ژوند ګډ ژوند ته ویل کیږي، موږ د اجتماعي ژوند خاوندان یو. افغانستان د مدني او ټولنیز ژوند ډیره مخینه لري. موږ فکر کوو چې دغه مدني ژوند د ارزښتونو چې موږ په کور دننه
لرو وخت نور اجازه نه راکوي وړاندې سم وکړي. تاسو هیله وخت نه دی پاتې دی
لپاره موږ باید د خپلو دغو مدني، ټولنیزو، اجتماعي، سیاسي او عقیدتي ارزښتونو په اساس د خپل نظام جدي او دقیق تعریف وکړو. د هغه تعریفاتو په اساس موږ باید هغه شورا چې شوکه اهل هل وخت شورا ورته وایو، کلوه جرګه ورته وایو، هغه ټول اډانه تعریف کړي، رهبری تعریف کړي، د رهبری صلاحیتونه تعریف کړي، د هغه نه لاندې چې کوم چارواکي دي د اعلی سيد قوم خادمو هم
مننه انصاري صاحب انصاري صاحب تشکر مننه
فلسفي په اساس د خادمو ګرځي او د پراخ خدماتو پر مختګونو لارې پرانیزي
انصاري صاحب لتا سو مننه کوم جنبا صاحب لتا سو هم او مختار صاحب لتا سو هم چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې مو برخه سره وخت